درنو اوریدونکو السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زیست مت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه په خبرونو پیلو. ناروی وای په کابل کې د القاعده شبکې د بشر ایمن الزواهری د وشل کېدو له کبله له طالبانو نهیل شوې ده. د اسامه بن لادن ځایناستی زواهری د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور کې ووژل شو. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د زواهری وژل کېده د دې نښه ده چې طالبانو له ژمنې سره سره له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نسناستی یا کولرا ناروغي ډېره شوې ده. د روغتیایي مسؤلانو په وینا د نسناستی له کبله په سپیرا او ګیانې ولسوالیو کې لږ تر لږه 15 ماشومان او شپږ لویان مړه شوي دي. بلې خواته چارواکي وایي په یادو سیمو کې ګرځنده روغتیایي ټیمونه په کار ګمارلي او تر ډېره د چټکو روغتیایي خدمتونو له کبله د دې ناروغۍ د پراخېدو مخه نیول شوې ده. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت نن وویل د جنوب ختیځو ولایتونو د زلزله ځپلو لپاره به د 14 میلیون ډالرو په لګښت 2000 کورونه جوړ شي. دغه وزارت مرستیال مولوی شرف الدین مسلم په دې اړه د افغانستان لپاره د بشري او پراختیايي مرستې د ادارې له رئیس سید شفیق الطاف سره خبرې کړې دي. د بحرین سلطنتي بشري بنسټ افغان زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنري سره موافقه لاسلیک کړه. د جون په 22مه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شدید زلزلې تر زرو ډیر افغانان مړه او لږ تر لږه 3000 نور ټپیان کړل. د کډوالو لوی کمشنري د بحرین د دې 1 میلیون ډالري مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې پیسو به د پکتیکا د ګیانی او برمل او د خوست سپیرې ولسوالۍ له بې کوره شویو سره په بیلو برخو کې مرسته وکړي. د افغانستان د فوټبال تر 900 کلونو کشي لوبډلې تیر شپه خپل دوهمه سیالي وبایلله. په دې سیالي کې چې تیر شپه په دوشنبه شهر کې وشوه د تاجکستان لوبډلې 4-1 افغانستان ته ماتې ورکړه. تر دې وړاندې د افغانستان تر 900 کلونو کشي لوبډلې خپل لومړی مسابقه پر قرغیزستان باندې 1-0 بایللې و. د افغان لوبډلې دوه نورې مسابقې به د ایران او ازبکستان له لوبډلو سره وي. د خیبر پښتونخوا په دیر کې تیر شپه د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی د غړي ملک لیاقت علي پر موټر په برید کې څلو تنه وشل شوی او 500 ژوبل دي. په دې پیښه کې چې د کوز دیر په لال کلا سیمه کې وشوه لیاقت علي ټپي شوی خود هغه د ورور جان عالم په ګډون څلور تنه وشل شوی دي. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او د علت په اړه هم څه نه دی ویل شوی. په ورسته دوه ورځو کې په غزې ترنګه کې د مرجو بلول زیاتېدو سره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په نیویارک پر غزې د اسرائیل د هوایي حملو په اړه نوعلنی غونډه کوي. امنیت شورا ورسته لدی د غونډې پریکړه وکړه چې د شنبه په ورځ متحده عربی امارات او ایرلند فرانسې ناروی او چین په دې حقله د غونډې غوښتنه وکړه. په غزې کې په ورسته دوه ورځو کې 9 وټل شوې دي او د کیوبا په ماتانزانس شهر کې د تیلو پر یو زیرمنتون د تندر للوی دورسته لسکونه کسان به درک او ټپیان شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د کیوبا حکومت پر نوول چې په دغه زیرمنتون د تندر للوی دور لکبله نشته احتیاطن شوبل شوی او ولسنور به درک دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات وټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 23.3، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 25.1، کندهار ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 25.1، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 28.25، او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 24.9.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. طالبانو یو ور بیا وویل چې د زواهری د وژل کېدو په اړه پلټنی کوي.
شرم معلوماتو څو جزئیات پټ نه پات کیږي خو تحقیقات روان دي.
ناروی د طالبانو او القاعده پر اړیکو نهیلی او اندیشته وشوده. په ننګرهار کې د ډینګي ناروغۍ له خپرېدو وروسته په کابل کې هم اندیښنې زیاتې شوې.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و.
په غزنی کې کونډې شکایت کوي.
نه چا مرسته راسره کړې ده، د کلي مشر ده چې ورسه وایي تاسې مهاجر یو، تاسې نه نیست پولیس کې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
د ازادي رادیو دا خبری ټولګه، ز اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت له القاعده ډلې سره د طالبانو پر اړیکو اندیښنه شوه. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ایوین وات پیټرسن له یوې نارویژۍ ورځپاڼې سره په خبرو کې اندیښنه شولې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دا په ډاګه کوي چې طالبان لا هم له دې ډلې سره اړیکې پالي. د موضوع تفصیل
د ناروی د حکومت چارواکي له القاعده ډلې سره د طالبانو اړیکو اندیښمن کړي دي. د ناروی د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر ایوینټ وات پیټرسن د اگست په شپږمه نیټه ډاک بلاتت ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدو دا ثابته کړې چې له دغې ډلې سره د طالبانو تماسونه لا هم شته، هغه ادعا چې طالبانو مخکې په وار وار رد کړې ده. ډاک بلاتت ورځپاڼه کې د ښاغلي پیټرسن له قوله راغلي په کابل کې الزواهری شتون د دې نه خدای چې د طالبانو لژمنې سره سره چې افغانستان به د نړیوالو تروریستي سازمانونو په پټنځای بدل نسی، د طالبانو او القاعده ترمنځ لا هم تماس موجود دی. که څه هم طالبانو تر دې دمه د ناروی د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو وړاندې په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې القاعده ډله په افغانستان کې نظامي حضور نه لري. دغه شان د طالبانو حکومت د ایمن الزواهری د وزل کېدو په اړه څو ورځې وروسته په یو بیان کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری له اوسېدو بې خبري وښوده او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ پېښ نه سي. د ناروی د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر ایوین وات پیټرسن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو کړنو مایوسه کړي دي. نوموړي ویلي په افغانستان کې پرمختګونه په ناسم لوري روان دي، په ځانګړې توګه کله چې د بشري حقونو خبره کېږي د ښځو او نجونو حقونه یې یوه بېلګه ده. د ښوونځیو له زده کړې څخه نیولې بیا د پوښاک تر اړتیاو پورې، که څه هم موږ حیران نه یو خو طالبانو مایوسه کړي یو. دغه ناروېژي چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د طالبانو د حکومت له پایله تر دې دمه پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د اجباري حجاب له محرم پرته پر سفر او یو شمېر نورو برخو کې محدودیتونه وضع شوي دي چې په ټولنه کې د نورو ستونزو تر څنګ د کورنیو اقتصادي وضعیت لا بدتره کړی دی.
و موریدل چې د ناروی د بهرنیو چارو وزارت له القاعده ډلې سره د طالبانو پر اړیکو اندیښنه شولې ده. د ناروی د دې اندیښنې په اړه مې په ناروی کې له مشت افغان خبریال او ژورنالیست محمد احساس ستانکزی سره خبرې کړې دي. شاغل ستانکزی په پایل کې داسې وویل،
د ناروی د خارجه وزیر په خبرو کې ډاک بلاده ورسپانې ډېره پوښتنه هم وکړه چې راتلونکي به روابط تاسو څنګه وي. د ویلي دي چې و که څه هم موږ مایوسه شوي خو تماس یوازنی لار ده اوس هم چې طالبان مجبور کړو چې بیرته خپل سم لوري ته راشي یا کومې وعدې او ژمنې یې کړې دي. خو دغسې یو دریځ په اروپایي اتحادیه کې کېدای سي یو څه سیاسي چولر د منطقې شرایطو ته په پام سره، د اوکراین جنګ ته په پام سره، دوی نه غواړي چې اوس طالبان باندې فشار نور داسې شکل په زیات کړي چې یعنې بیا هم یو لاره پرېږدي چې دوی سره خبرې وکړي. یو شته باید طالبان پام وکړي یا دغه فشار چې کوم ده د اروپایي اتحادیه یا د اروپایي هیوادونو او د غرب سیاست مداران د خپل ولس د نظر ته ډېر متوجه دي. که څه هم د چین مسله ده یا د اوکراین مسله ده یو څه سیاسي ده، کېدای سي دوی یو څه تعامل وکړي له طالبانو سره، خو ورو ورو که چېرته دوی په دې پوه سي چې د خپل ولس تر فشار لاندې راځي نو ممکنه ده چې د طالبانو په خلاف نور اقدامات وکړي.
د ناروی اصلي اندېښنه له دې درکه ده چې القاعده به بیا په افغانستان کې پښې ټینګې کړي او لویدیځوالو ته به ګواښ پېښ کړي، او که د ناروی د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو څرګندونو سره غوښتي دي چې خپل ولس ته په یو شکل سره قناعت ورکړي چې کله چې په افغانستان کې د القاعده حضور وینو نو خپل اندېښنه څرګندوو او عکس العمل شي.
نړیوالو مسلو ته په پام سره د چین دیوال ته په پام سره طالبانو سره زه فکر کوم د اروپایي اتحادیه او د ناروې سیاست مداران اوس هم لا کوشش کوي طالبان لاسه ورنه کړي او په یو شکل طالبان وهڅوي چې بېرته خو لکه مخکې مې وویل د ناروې سیاست مداران یا د اروپا سره د خپل ولس نفس ته هم ګوري، نو دوی دا خبرې څه کوي؟ دا دې لپاره هم کوي چې خپل ولس آرامه کړي چې بیا هم بل لار نه لرو، یعنې مجبور شل طالبانو سره هماهنګي وکړو یا طالبانو سره یو لار یوسو. خو تر کله تر څو وخت دوی کولی شي دغه ادامه ورکړي؟ دا یو پوښتنه ده، ځکه چې طالبان که تغییر پکې رانه سي، خصوصا د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې، نو احتمال شته چې اروپایي اتحادیه او دا نور خپل سیاست بدل کړي. د اروپایي اتحادیه استازي هم دا خبره کړې ده چې د تاشکند په غونډه کې موږ ته طالبان وویل چې موږ په ټول افغانستان کنټرول لرو او بشري مرستې کوئ چې تاسو واستوئ. دا نو چې کله په ټول افغانستان کنټرول لري، بیا څومره څنګه د القاعده یو مشر سړی په ډېره مهمه منطقه کې حضور پیدا کوي؟ نو دغه پوښتنې دي چې خلک په اروپا کې له خپل سیاست مدارانو کوي.
په اوسلو کې میشت افغان ژورنالیست او شنونکی ایسا ستانکزی و چې د ناروې د اندېښنې په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. یوازې ناروې اندېښنه نه لري په کابل کې د القاعده شبکې د مشر تر وژل کېدو وروسته پر دوی د ځینو نړیوالو او کورنیو چارواکو او ادارو له لوري شکونه او نیوکې زیاتې شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې تر څېړنو وروسته به له ټولو هغو کسانو، جهتونو او ادارو سره پایلې شریکې شي چې لازم وبلل شي.
په کابل کې د القاعدې ډلې د مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو له امله د نړیوالو او کورنیو شخصیتونو او ادارو له لوري پر طالبانو د نیوکو په غبرګون کې طالبان وایي په دې اړه یې د څېړنو جزئیات پټ نه پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د یادې پیښې په اړه د دوی څېړنې لا هم روانې دي.
شرح معلوماتو څوم جزئیات پټ نه پاتې کیږي خو تحقیقات روان دي. کله چې په دې مورد باندې د اسلامي امارت تحقیق بشپړ شي بیا به ټولو
خاغلی مجاهد د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته ویلي و دوی تر هغې ورځې کړو څېړنو کې آن کوم جسد نه دی موندلی، ځکه په خبره یې امریکا د برید پر مهال داسې بارود کارولي چې هر څه یې له منځه وړي دي. خو دا خبره بیا د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم آزادي راډیو سره په خبرو کې رد کړه. نوموړي چې د وسلو د نویات په اړه یې تحقیق کړی، آزادي راډیو ته ویلي و چې دا د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو لپاره پلمه ده. خاغلی مجاهد وروسته له هغه د څېړنو د دوام خبره کوي چې په افغانستان دننه د غبرګونونو په دوام د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تېرې جمعې په ورځ د لمانځه د خطبې پر مهال ویلي دا باید روښانه سي چې ایمن الزواهری چا او څنګه افغانستان ته راوستلی و. ښاغلی حکمتیار هغه هیواد د افغانستان دښمن بللی چې بی پیلوټ الوتکه ترې د افغانستان فضایي حریم ته ننوتې ده. ګلبدین حکمتیار امریکا ته په خطاب کې دا پوښتنه هم کړې چې په خبره یې اوس چې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری احتمالي ځایناستی سیف الات په ایران کې دی، آیا پر ایران به هم ورته برید وکړي؟ نوموړي دا برید د افغانستان پر حریم یرغل بللی، هغه خبره چې مخکې طالبانو هم کړې او په کابل کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکې دا برید د دوحې د تړون او نړیوالو قوانینو خلاف عمل یې بللی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په ننګرهار کې د ډینګي تبي له ډېرېدو وروسته د افغانستان په پلازمینې کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیایي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی امید چې یوه اونۍ مخکې په ډینګي تبی اخته شوی وایي زړه بدوالی د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مل و. دغه مرض تقریبا داسې یو څو ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشو حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوی د دې ناروغۍ د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کېږي. د دې سازمان په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. همدا ډول د ډینګي تبې او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او یو ډول دوی اندېښمن دي چې چېرته د دغې مرض مخنیوی ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي، نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته، نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤول چارواکو هم غوښتنه ده چې د دغې مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډېره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګي تقریبا لسو په شخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغۍ د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په څلورمه راپور ورکړی و چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12مې د جولای تر 13مې د ډینګي تبې 46 پېښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 40 تنه ښځې او یو شمېر هم له 50 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوی چې د نامنیو طبیعي پېښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
له بلې خوا د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نسناستې یا کولرا ناروغي خپره شوې ده چې په دې اړه هم وروسته راپور لرو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع د اوکراین ولسمشر وایي روسیې د زاپوریژیا د اتمی برېښنا کوټ په بمبارولو سره نړیوال ګواښ پیش کړی دی. ولودیمیر زیلینسکی ویلي دوی به له همدې کبله پر روسیې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي د زاپوریژیا اتمی برېښنا کوټ شاوخوا سیمه کې وضعیت ډېر کړکېچن شوی دی. زیلینسکی پرون ماښام ولسته په خپل ورځنۍ وینا کې روسیا د نړۍ لومړنی هیواد یاد کړ چې په خبره یې له اتمی برېښنا کوټه د وحشت او ویرې په توګه کار اخلي. زیلینسکی وویل د همدې نړیوال ګواښ رامنځته کولو په خاطر به دوی له نړۍ نه وغواړي چې پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. د اوکراین چارواکو ویلي په دغه برېښنا کوټ کې د برېښنا د لوړ ولتاژ یو مزی د روسي ځواکونو لخوا بمبار شوی، خو زیاته کړې ده چې برېښنا کوټ لا فعال دی او شاوخوا یې لا د راډیو اکټیو شعاوې نه دي کشف شوي. د روسیې دفاع وزارت بیا د دغه برید پړه پر اوکراینی ځواکونو اچوي او ویلي دي چې بختیاري کړي چې د راډیو اکټیو شعاوې نه دي خپرې شوي. د زاپوریژیا برېښنا کوټ د روسیې لخوا د نیول شوي بندر ماریوپول شمال لویدیځ ته په نږدې 200 کیلومتري واټن کې پروت دی. دا برېښنا کوټ له کله چې جګړه کې د روسي پوځیانو لاسته ورغلی د مسکو لخوا تر څار لاندې دی، خو د فعالیت چارې یې اوکراینی کارګر مخته وړي. پرون د اگست په شپږمه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی په اوکراین کې د اټومي برېښنا کوټ پر بمبارولو ژوره اندېښنه وښوده او ویې ویل د اټومي ناورین ګواښ یې ډېر کړی دی. گروسی په یوه اعلامیه کې ویلي د اروپا په تر ټولو لوی اټومي برېښنا کوټ برید د اټومي ناورین رښتینی ګواښ رامنځته کوي چې په خبره یې په اوکراین او نورو شاوخوا سیمو کې د عامو خلکو روغتیا او چاپیریال ته ګواښ پېښولی شي. گروسی په اوکراین کې د جګړې له دواړو خوا وغوښتل چې اټومي سایټونو ته نږدې له پوره زغمه کار واخلي. د ویلي اټومي سایټ ته نږدې پوځي فعالیتونه په هیڅ ډول د منلو نه دي او ټینګار یې کړی چې په هره بیه یې باید مخنیوی وشي. نوموړي اټومي سایټونو ته نږدې هر ډول جنګي فعالیت له اور سره لوبې کول بللي او خبرداری یې ورکړی چې له مصیبته ډک عواقب درلودلی شي. امریکایي رسنیو د پوځي کارپوهانو په حواله ویلي دوی باور کوي چې اټومي برېښنا کوټ ته نږدې دغه برید روسي پوځیانو کړی ځکه د دوی په وینا اوکراینی پوځیان داسې خطر په ځان نشي اخیستلی.
له خبرونو ور اخوا
د زابل په ځینو سیمو کې د شری ناروغي خپره شوې، په ننګرهار کې ډینګي خپره شوې او د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې بیا د نسناستي یا کولرا ناروغي ډېره شوې ده. د روغتیایي مسؤلانو په وینا د نسناستي له کبله په سپیره او ګیان ولسوالیو کې لږ تر لږه 15 ماشومان او شپږ لویان مړه شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
روغتیایی مسئولین وایی د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو په ماشومان او لویانو کې د اسهالاتو یا نسناستي پر ناروغۍ د اخته کېدو واقعات ډیر شوي دي. دوی زیاتوي په وروستیو لسو ورځو کې یوازې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د نسناستي 340 ناروغان چې ماشومان او لویان پکې دي تر درمننې لاندې نیولي دي. په سپیری ولسوالۍ کې د یو ګرځنده روغتیایي ټیم مشر ډاکټر محمد نبی زدران آزادۍ راډیو ته وویل
کولرا کې موږ تقریبا په دلاس ورځی کې 340 نفر عدد کولرا په خمیګ رجستر کړی دي سبت کړی مودي چې د نجمه څخه خوشبختانه ټول خدي خو یو څو نفر موږ مړی لرو چې 15 نفر مشمون دي او 3 نفر لویون دي. عدد کولرا د پیخ څخه مړ شوی دي.
د اسهالات یا کولرا یو شمېر پیخ د خوست د سپیری ولسوالۍ سربیره د پکتیکا د گیان په زلزله ځپلې ولسوالۍ کې هم رامنځته شوی دي. د گیان یو دینی عالم مولوی نورجان زاهدی وایي
د گیان سوالی د زلزلې ندیلې ډیر مشکل لري. یو د مشکلات نه یې د اسهال بیماری د کرولا بیماری د خلک په مختلف بیماری باندې مبتلا دي. موږ د نړیوالې نه خصوصا د صحت ادارې نه جدي غوښتنه دغه ده چې دغه بیماری ته د توطیه او تمهید ونسي. خلق داسه خلق دي چې هغه کلینیک نه لري، غسپتال نه لري او ډیر خلک تر وفات هم شو.
یو تن روغتیایي مسؤل ډاکټر سین الله وایي له اختر مخکې گیانه کې د اسهالاتو پیخي ډېری وي خو پر وروسته وخت کې دا ډول پیخي کمی شوي دي.
په گیان کې پامون کې د اختر نمخ کې د ای ډبلیو ډی کیسز یعنی پښتو کې اسهال ورته وایي او سسپیکټډ کولرا ده کېږي چې به هیڅ زیاته وي. هر ورځ چې موږ سل مریضان اډمټ کول په هغه کې مو چې نه وو څلور یا درې نفر ریفر کول یا ورګون ته یا شرنی ته. هلته انشاءالله اوس حالات بهی کنټرول شوی دی ځکه د وزارت نه یو څو 12 ټیمونه راغلي وو د عامه پوهاوي دپاره چې مثال دی کومې اوبه چې دي هغه ونسکي او صفا اوبه یو بل مسده هلوټرس نومیږي هغه هلته اوبه ورکوي. هم بهی اوس حالات نورمال شوی دی.
بل لوري ته د خوست چارواکي د سپیری په زلزله ځپلو کې د نسناست یا کولرا د پیښو ډېر دوه تایید کوي وایي په سیمه کې د ناروغۍ د کنټرول لپاره یو شمېر اقدامات کړي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل په سپیره کې د کولرا د خورېدو یو لامل د زلزلې له کبله له خپلو کورونو د خلکو بې ځایه کېدل همدارنګه په دې وروستیو کې پرلپسې بارانونه او سیلاونه دي چې د ساکانو اوبه ورڅخه یو څه ککړي شوي دي.
په سپیره ولسوالۍ کې د اسهالات واقعات بېخي زیات شوي دي. د په مقابل کې موږ دې ته ولته څلوېر ټیمونه چې موبایل ټیمونه دي او دوام پک سنټر دامر لګلې دي چې ولته دې ته په کلي کې ګرځي چېګ داسې حالات ولري ولاته تدوي کوي خو په هغه ځکه د واقعیت په حقیقت کې زیات شوې دي.
د ډاکټرانو په وینا نسناسته یا د اسهالاتو ناروغي شدید منځنۍ او خفیف ډولونه لري او د بی پروايي په صورت کې یو وژن کې ناروغي ده او ډیر په هغو ځایونو کې ورباندې خلک اخته کیږي چې اوبه یې ناپاکې او ککړتیا پکې ډیر وي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو له راتګ سره یې ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. په سوونه هغه مېرمنې چې میړونه یې یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړېږي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دا پدان خو دا ورکه ولا کوم چی په کور کې راسي از تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو په نشم کور کې نس دا اوس په دغه تمو باندې پوه چې ډوډۍ باندې دا استرخان دی پلار تازه ری چول کړی د سمو دی وته استرخان وسنه لرو ته هم ځوند
شاوخوا ته دیش کلنه بس بیبي د غزنی ګیرو ولسوالۍ وسیدون کېده. بس بیبي ل خپل کورنۍ سره یو ځای کلنه وړاندې د سختو جګړو او ناداری لامل غزنی مرکز ته راکټ سوي. دا اوس ته دغه ولایت مرکز اړوند په امیر محمد خان کلا سیمه کې کندوالیه ته په ورته په یو خټین کور کې ژوند کوي چې یو چا د وسیدو په مخه بې کرایې ورکړی دی. بس بیبي د شپږو اولادونو مور ده. مشر زوی یې دولس کلن او کشره لور یې یو نیم کلنه ده. بس بیبي وایي ژوند یې ډېر له کړاوونو ډک دی. په کور کې دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. تر اوسه پورې چا د غران مرستنه ده ورسره کړې.
خپل باندې خدا دې کریم مسیران دې داسې خارج غریب غمه نه خوړلې. د دې جماعت به یو مختغه لیستونه وای جوړ کړي ورسې ورسې ولایت مخته ورسې بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړي. اتي به وایسته کار نه کوي نو چې موږ څنګه وو.
لا بس بیبي سره په دغه خټین کور کې یو بل مېرمنه هم وسی.
زما نوم پروانه ده. مو یی دیدیه کولسوالی دی رامک. وضعیت له دې دواړو کورو خراب ده. د مام دغه نه زوی د رنگمال ده. رنگمالی کوي پلاستیکان راټولوي. نیمه بوجۍ وړو مې بل ورځ خور رالیږلي وراته. دا اوس غنمې اخ کړي نیمه بوجۍ وړو غوره کړي.
پروانه وای په خپلو ماشومانو باندې پخه ده. نه په کور کې وړو لري نه غوړي نه چای او نه هم مالګه. دا وای مشر زوی مې تقریبا لس کلن دی او په بازار کې د خلکو بوټونه رنګوي خو دومره څه نسي ګټلی چې د ټول کور تر هده ووزي. پروانه وایي په دا وروستیو وختونو کې له راغلو مرستو څخه بې برخې ده. د دې باور دی چې کومې مرستې دلته راځي هغه ټولې د خپلوۍ او خیښۍ په بنیاد سره ویشل کېږي.
نه چا مرسته راسره کړې ده. د کلي مشر ده چې ورسه وایي تاسې مهاجر یو تاسې نه نیسو په لیست کې. سوایم ولایت ته ورسه وایي لیست جوړ کړي ورسې ور وړې نه اخلي ځې ته بېرته کور ته راشي.
دا یوازې بس بیبي او پروانه نه دي چې له خپلې خواري او نیستۍ څخه سر ټکوي بلکې په غزنی کې پوسونو هغه مېرمنې چې مېړنه یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړېږي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی کې له کونډو مېرمنو سره وخت په وخت مرستې سوي دي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي د هغه پولیس سرتیرو کونډو ته هم مرستې ورویشلې چې عملاً له طالبانو سره په جګړو بوخت وو. نوموړی زیاتوي کومې کونډې او غریبې کورنۍ چې له دغه مرستو څخه پاتې سوي هغوی باید مراجعه وکړي.
د عسکرو له کونډو سره مرستې سوي دي او سره روانې دي. شخصا ما معرفي کړي دي. زه د حوادث ریاست یو ځای کې ولو د یو اربکي مور ولا څو میاشتې شپږ شپږ زره افغانۍ مرسته ورسره کوله. نور د بل د اربکي وو د ډېرو ولو چې دا شخصا ما معرفي کړي دي اطلاعات فرهنګ له طریقه او هغه څوک چې مسؤلیت یې ده لکه ولایت او نور ارګانونه هغه بالکل مرستې ورسره کوي. بیا هم که چېرې پاتې یې وو هغه کولی شي ولایت ته پیشنهاد وکړي مرستې ورسره کېږي.
غزنی هغه ولایت دی چې اوسیدونکي تر سختو جګړو را تیر سوي. په سوونو کونډې او په زرګونو یتیمان پکې ژوند کوي چې اوس یې د ډېری هغې ژوند له سختو کړاوونو او بېوزلۍ سره مخ دی.
ستاسو له پیغامونو
د ډبلیو ټی محترم رئیسان صاحبانو که په مرکز کې دي که دلته دي دیو ته اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروره موږ تر تایا پورې نشو درسېدلی. زموږ کاریزونه بند دي. کاریزونه مو وچ دي. د شاولي کوټ د کجور او کندلان د علاقې وروره کوم خدای دې وکړي چې د ازادۍ راډیو مو تر تاسو پورې غږ در ورسېږي. د ولس در به در دي تباه تباه دي. کاریجه یو سر اوبه نه وځي. درې دوه کاله کېږي چې اوس درسم په دا ډبلیو ټی کې به د هر کار عریضې تاسو ته در وښیم چې دغه مو عریضې دي. که د چیرې په خبر نه یاست دغه غریب ولس دی دا کجور تر لزر کور یو لانه دی کم دغه کندلان دغه نه کور نه دی
دغه مرز د کندهار سره خبره کوم زمر په مچکه کې د شولکور پولیسوالی کې د کجور په سیمه کې چې هر څه سرویګان سیوی دی د درې کال کې سرویګان کیږي او هیڅ دغه نه معلومیږي او په نور مچکه کې چې عریضه سوی نی الته کار شروع سوی نو موږ کارزونه ټوله وچ دی ټول د باران سلا په نن وتی مطلقاً کوټ کړل په دغه کې زموږ سره هم څو کمکاري وکي د پاره د خدای دی وکي زموږ د پاره دی نه کې د الله د پاره دی وکي د مرغان د پاره دی وکي نو موږ خبر نه یو ورور زموږ سره هیڅ څوک هیڅ همکاري نه کوي ارمو سچ ته چې خبر وکړو هغه موږ ته درک نه رامل میږي کاغذان راکې او کار نه راته کیږي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111421 شمیره بیا تکراروم 00422111421